باشید. ډیره مننه ستړی مشه احمدی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روان خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د موضوعات اوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبري کوي. سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همدارس په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیست دي.
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو پر قاچاق کېدو اندېښنه ښولې.
په دغه ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو بارونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي دي.
د ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي.
ما خو پرېده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي روغتیایي خدمات غواړي.
مریضون زخ ډېر درې مې دوایې په داسې کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دلوي الیار کې و چې د کوبل د خوست په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه.
د دې او نور موضوعاتو تر در اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه ونی په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبري کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینا ریګا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان وکړ. په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګې دورسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبري وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنی آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوه او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا او اروپا په دیارلسمه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث وشو. د سرمشیزی ګډونوالو پرون له غونډي وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم ژغ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا هم درس په شمال ختیز ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 2340 بی وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای د دې سازمان وی مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د کورونا وایرس د دې نوی بڼې په اړه چې د بی یو یو 1509 ورخه شوی او دومړی ځل په جنوبی افریقا کې وموندل شو. د کورونا او باوازیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 216 میلیونه زیات وګړي پریاخته شوی او له 15 میلیونه زیات یې وژلي، تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون نوم ورخه شوی دی، د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په شپږویشتمه د اروپایي ټولنې و بشت غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ. د ناتو سرمشي یانس ټولتنبرګ پرون جمعه خبري اعلان وکړ، روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري، ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ټولتنبرګ خبرداري ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګرتوب د روسیې په سوچي شار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زموږ غله آزادي رادیو او ری ساعت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. ټاکل شوې چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره یې کار کړي، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وای د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملی اړخونه وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې ښاغلی ویست به د دوو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
همدا مسائل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید به مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لار پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقه په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي داعش ډله د امریکا او ناتو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا شپږ سوه غړي نیولي، له 200 زیاتې وژلي او د دې ډلې له شلو زیاتې ځالې ویجاړې کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهدافو عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي، جرړې ګرسره خپل هیواد وباسي.
د زمری په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. له دې کتنې یو اونۍ وروسته ټام وست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او خځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننې کتنه داسې محل پلان شوی چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړې دي څو نړیوالې پرسمیت پیژني. لبلې خو د هیواد اقتصاد په ډیر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله مؤسسه په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداري ورکوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې باروړونکو موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبريالانو هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي.
کندهار نه روان دي وځي سپین بولدک طرف دا امریکایي
په دغه ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځای خلکو ثبت کړي خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبان ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خبرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګاندا دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسولان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیرې پنځشنبې نه وخت په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلي ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان سید خوستی دوی اونۍ مخکې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپل د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونۍ مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو پر رانیولو بوخت دی چې پاپنسان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغه رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاس ته ورسي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد له افغانستان د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او ترسلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د دې په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. مکینزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړای سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار پاګست میاشت کې ویلي و چې د تیر حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته پلاس ورغلل. په راپور کې ولسی و چې د تیر حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو وشپېته څرخل وته کې هم طالبانو ته ورپاتې شوی. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دوغ الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وي. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته ویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالر ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچی لپاره یې شل ډوله وسلې رانیولې چې هموای او ماسر زغروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینری وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 2000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وچی د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2013 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو د پایل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسکونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمین ګل کورته ورغلی او خبري ورسره کړي.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅې سره نه بلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد خار کې د خپل کور مخته خپل نوې کاروبار پیل کړي. خای استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمین ګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کې سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه و.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمین ګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل یې د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږون کې د بیروزګارۍ لامل پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو خای نور هم کډوالې ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، نه داسې نه ده چې مونږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمن ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه دی ځپل شوی دی، چمدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی اوسره مخصوص نه لور، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکړي خو به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید مقتول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وی اجازه د شریعت ته نه وی افغانانو باید ورته مکسره موافق ذکر وی. سیدا یو لویه مسله ده افغانستان د شریعي نظام د حاکمیت کې دور پاره ډیره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او سازغږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په افغانستان په تیره بیا په ختیځ ولایت ننګرهار کې مو د هنرمندانو د وضعیت په اړه راپور اوریده. سلګونو نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کیږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به د ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا 3,500 زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبری آژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قول لیکي چې وایي د ټولو 3,500 زده کوونکو په سلو کې نږدې 40 نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعا موږ غواړو چې ټول نجونې زده کړې وکړي، دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو، دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستي دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د روان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یوه طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، څو په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکو کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکو تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي، هر کله کوم خو د سلو ورځو په تیرېدو سره طالبانو یو طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوی د خپل ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلې دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصول او کلتور ته درناوی کوي او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مزامینو ته بیا اجازه ورکوي کنه.
د خوست نادر شاه کوټ اوسیدونکو وایي چې د دوی د ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې د اړتیا وړ درمل او نور روغتیایي وسایل نشته. ځایي چارواکي د ناروغانو او روغتیایي کارکونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي د دې مسایلو د حل لپاره له اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په تماس کې دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته هر میاشت تر 15,000 ډیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور حال سیمتخه په دې راپور کې
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد سیمه کې له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. وايي د دې ځای په کلینیک کې وړاندې کیدونکو روغتیايي خدمتونه نیمګړي دي. د یادې ولسوالۍ روغتیايي کارکونکو هم وايي دوی ته د 13-15 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دې کبله کورنۍ مشکلات ډېر شوي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران رومان خان او موسی جان زدران آزادۍ راډیو ته وايي په دې ځای کې د ناروغانو او مراجعینو د شمیر په پرتله ډاکټران، روغتیايي کارکونکو او دوا درمل لږ دي.
هغه ضرورت هغه شي نه د شپخانه په نوم چې په کومه شپخانه کې دي او دلته موجوده نشته او کومه نیمګړتیا چې د ډاکټرونو دي زون زخ ډېر درې می دوایې په دازو کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دالو یالیار کوو چې د کوبل د خود په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه تبدیل کیږي.
د دغه شپخانه اړوند منطقه ډېر ستوندمن او خلکو د مشکلاتو ډاکه منطقه دي. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د دې توجه وکړي چې ترڅو دغه ستړي ستومان منطقه او دغه خلکو ستونزې په دې شپخانه کې په خپل وخت او زمان سره راپشي.
د مراجعینو، ناروغانو او ناروغلرونکو په شان د نادر شاه کوټ د کلینیک روغتیایي کارکونکو هم له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد کلینیک د فارماسي څنګه کارکونکو محمد امین وایي
موږ معاشات موږ ټول د 15 میاشتې پته شوې دي. مکمل په داسې سخت شرایط کې موږ وظیفې اجرا کړې دي. موږ دا خواهش ده چې موږ ته تر خپل مزد روکې چې طالبانو له طرفه کې کده بلچل طرفه کې کده ور هغه د ولډ بنګ له طرفه کېږي.
د نادر شاه کوټ د روغتیايي کلینیک مسؤلین وایي دوی د میاشتې شاوخوا 15,000 مراجعین لري چې تر 1500 پورې واقعیت عاجل وي. د دې کلینیک مشر ډاکټر نصیر احمد وایي دوی د دوا درملو د کمښت سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپل عملیاتي ناروغانو ته هم ځینې دواګانې له بازار وړي کی.
اوس مو سره مریض بسار ده په جرایي په بخش کې مجبور چې ځینې دواګانې بازار نه وته ولیکو لکه د نشه یا انستیزی لپاره ځینې دواګانې د هاتم نن را کول کیږي او دا نه غزینی انټي بیوټیک یا د مایکروب زد درمل دی هغه نه را کول کیږي مجبور چې وته ولیکو.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي د روغتیا په برخه کې د خلکو او د روغتیايي کارکونکو لخوا وړاندې شوی ستونزې او نیمګړتیاوې مني. خوای دوی په دې اړه د نړیوال روغتیايي بنسټونو سره په اړیکه کې دي. د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل
چې کوم قرارداد د شپې مونږ سره کړی دی هېدې په اړوند دوی هغه کارونه سره ترسره ولې کا درمل لیک ازي توکي دی او کنو ور دي او موږ سره ازي مواد کې ام اس اف پورا همکاري کړی دو هم درملو کې هم نور کې دی یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ او موږ ډیر مننه کو چې موږ سره په درملو کې هم په نادي مرست کې هم کومه کړی ده او تر اوسه هم پټو کلینیکونه کې درمل شته او بل ماش دی وشو می طرفه ټول کماندونه ته نه دی ورکړل شوی
په ورسته یو ډول سيزو کې په پرلپ سيتوګه خلکو د خوز د روغتیا د برخه په ارزه کې دونکو خدمتونو نیوکه کړی دي دوی ویلي د دې ولایت نفوس 3 میلیون کسانو ډیر دی خو خوسته د اړوند وزارت او مرستندوی بنسټونو لخوا د نګدې شپږ لکه کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي.
خبری سات له ازادي رادیو
اته بجه او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه تکرارو د خبرونه کندهار ته ځنګړې ده او پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي د غونډه د رواني ونې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړی شي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یو دوه ورځېنی آنلاین کانفرنس په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیشنه وشو ده او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. ملګری ملتونه وایي د ژمی په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا سلا وکړه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه درواورو د خبرونه البته پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او کندهار ته ځانګړې ده. د کونړ او د نورستان ولایتونو ترمنځ د سړک په باب یو راپور لرو. د پارون او اسرابات ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته دی پیل شوی. خلک وایي د سړک دا سړک کندو کپر دی او لامدې کبله لډې رستوزو سره مخامخ دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکو شرکت سره دی اړیکې ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
نورستانیان وای د اسدآباد او پارون ترمن سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوه وو یو برخه یې قیر کول ته هم چمتو و خو هیواد کې نوې بدلون رامنځته شو ورسره د یاد سړک درغول چارې په ټپه ودریدي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو جمعه خان او نیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه په زرګاو باندې راځي ډیر زیات مصرف راځي په دې باندې او چې کوم خوراکي توګي مونږ خړړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابي کې د سړک خوس به خو وران شوې دغه کې موټر رفتامه نشي کولی
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خرابې او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړ دا 15 ګنټه
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیره ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسي دوړان دی پلار کې مړکیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابواله د نگانه ډیره زیاته خرابله زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو ته خپلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران شایي چې په لار کې ژوند د لاس ورکړل او مونږ د صدابات روغ نه درسولو بیرته د لارې نه ته مړی مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راو غواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه لري چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجا تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي.
د پارون صدابات ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري چې لا سداباد تر مانوګي بلسوالی وردیش پوری د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی وو او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سرک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سرک چې جوړ شوی وو هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونی وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سرک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سرک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سرک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارونه سداباد سرک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کېږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو افریدونکو سمای اسمت څاروان سلامونه ومنه. کندهار د زابل هلمند او اوروزګان ولایتونه او د غرس د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنس په څلور پنځو زره اته سوه څلور څلوېښت کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. کندهار ته د افغانستان په تاریخ او سیاسي تحولاتو کې د مهم ولایت په سترګه کتل کیږي. دا ولایت له اقتصادي نظره هم د افغانستان لپاره مهم دی، خو په وروستیو دوو لسیزو کې جګړو ډېر ځپلې، ډېرې وینې پکې بهېدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تیره شپه هم په کندهار ښار کې وسله واله نشته شوې ده. ویل کېږي چې د طالبانو عمومي عفو په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کېږي ډېره نه رعایت کېږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډېر خلک حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي اغا لالای دستګيري او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب، دستګيري په تیرو څباندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخت رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ کاول په دې خبرې وکي مهرباني.
سروان صاحب تا او مرګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپارسب ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام
په پټي په افغانستان کې شو دوه من چونکی او خوشحالي و رامي را ولې. نو مثبت خبر خو اول دا چې طالبانو عمومي عفو وکړ او د عمومي عفو په نتیجه کې په پټ شو دوه من را وستي او په کوي چې په دې درې نیمې میاشتې شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې سل کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دې پکې شي کې وي. نو د دلالو خبره ده موږ داسې ورځې وې په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودله. نو د دلالو خبره ده چې وینې به یې دل مخه ونیول سوله راله او مثبت یو لوی خبره ده چې خلک آرام او وسه ژوند کوي.
سپار صاحب، تاسو څه فکر کوي د مثبتو تغیراتو په برخه کې څه نظر لري؟
درسته هم لکه جناب مرسیال والی صاحب چې وفرمایل عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټه جنگ او په هر ولسوالۍ کې به جنگ او په هر کلی کې به جنگ او زیات شمیر تلفات هر ورځ افغانان ته رسیدل که د طالب په نوم هم افغان او مور به پرژړل که د سرباز په نوم هم افغان او مور به پرژړل نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار شوی دی، هغه د دې چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم شوی دی. خو خامخا په افغانستان کې د سلويش کال جګړه دوام لري، سلويش کال ویني سره توېستې ویږي نو اختلافات هم ستا شخصی مدعی او دشمنی
بله. اجی صاحب دستگیری تاسی مخکی اشاره وکړه چې ستونزې هم شته، دغه ستونزې چې تاسی ورته اشاره کوله ټول افغانستان ورسره مخامخ دی، یعنی بیوزدی او لوږه. طبعا کندهار هم له دې ستونزې خلاص نه دی، خو دې ته په پام چې کندهار د کرنې او باغدارۍ له نظره نسبتا آباد ولایت دی او اوس چې لارې هم خلاصې شوې دي، د وروستي وضعیت اغیز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته مچیر کال یل روان کال په شروع کې په کندهار نشدو شاوخوا کې په زریاتی ولسوالۍ کې جنگونه و، کاغه ارغنده و، کجری و، کپنجوایی و، کډند و، شاوجی کوټ و، کنور منچکی به. نو دا نه جنگو په اساس باندې ډیر مالی تاوانونه ورسېدل او دا غږ څنګه تجارت یو مدر تاثیر لاندې راوستلی و. د بلې خوا څخه چې کله امارت رالی د پاکستان و د طالبانو در مابین زیاد امارت در مابین ستونزه د دروازه بنده سول، نو ډېر هغه صادرات چې د افغانستان به کېدل پاکستان ته یا هند ته یا نورو ځایو ته چې میوه به تلل پر هغه باندې ډېر تاثیر وولیدي. دا خوا چې به کوم واردات کېدل کوم شان چې به راتلل نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وولیدي. بعض نرخونه جګ سول، وړه غنم، بره، چای، دا د حقي اولیت ضروري شیان چې دي، د خوراک دغسې نور حقي اولیت ضرورتي جنسونه، دا ټوله ګران سوله د لارې د بندش په خاطر و. د ټولو خواوو سره لارې بندې سولې. د پاکستان ته چې موږ ډېره تمه و، امید و، او زموږ سره سابقه مرستو و، کومک و، مدد کړی دي. په دغه وخت کې ډېر د افغانستان بالخصوص د کندهار یا دې منطقې خلک یې ډېر په ناامیدۍ کې واچول. نو دغه اقتصادي مشکلات او ستونزې پیښې شولې، او انار دغسې اوس، انګور دغسې، نور میوه اوس د هند د پاکستان مناسبت دا اوس چې کوم حد لري و پاکستان ته د متکي صف مشیر باندې څو امیدواري و دغه راغلي چې د دې خو هم زموږ تجارت به کېږي، او دا خوس هم دغه کوم غنم چې هندوستان مرسته کړې ده و یا هغه راځي متبادل چې موارد د پاکستان دا ژمنه کړې ده. نو دغه ستونزې و جنجالونه تېر شول. په دغه اساس باندې کندهار هم غټ تاثیر وکړي. صنعت خاص په کندهار بیا هغه د برق ستونزه لري، مشکل لري، هغه برق چې د کندهار خلک وته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي، هغه تر اوسه پورې خادې راورسېدي، لنکشي پر جمعیل پاتې شوله، نو برق نه لري. د برق د یوازې د کجکي برق دی، او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران دا شان وچلوي. نو دا د برق غټه ستونزه ده. اوس
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان وخت ورسېږي ډیزلي برق وو د اقل اوس هغه هم نشته، ستاسو منظور دا دی؟
اندازه کدر ډیزلي برق وو، ډېر د شمسي برق وو، او د وچکلي ډېر تاثیر په دیلمن پر رود باندې نه وو کړی. د روان کال د شروع څخه وکړي، نو هغه برق هم کمزوري راځي. نو د په دغه وخت کې بالخصوص چې طالبان او امارات رالی او حکومت رالی، هغه په کجکي کې هم د برق سطح ډېره ټیټه سوله. نو دغه مشکلات چې بېخي هغه صنعت خو څه کوي، هغه خلکو ته د اوبو د مشکل د رفع کولو لپاره په تکلیف برق برابروي. اوس بېرته یو څه شته سوی دي په 4 ساعت کې، سره وایي چې 6 ساعت یې لرو. زه فکر کوم چې په ځای خبره به وي.
بله، ډېره مننه کورودان سپر صاحب. د لارو د بندېدو له کبله په اقتصاد باندې منفی اغیز ته اجی صاحب دستگیری اشاره وکړه. د سپین بولدک لاره داسې وخت بنده شوه چې د انارو د صادراتو وخت و، او پاکستان وایي چې د دوی له لورې بنده نه شوه، بلکې د طالبانو د کندهار د ځایي چارواکو پریکړه وه. دوی دا کار وکړو تقریبا 40 ورځې یا تر دې هم زیات وخت لاره بند کړ، په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو. دا مسله څنګه ده؟
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې، د میوو د پخېدو په وخت کې، پاکستان یو قسم د اقسامو مشکلات پیښي او لارې بندیږي. همیشه دا یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، سږ کال درسته خبره ده، خو هغه هم عکس العمل د امارات لخوا. پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه، ډېر بې عزتي خلکو ته ور اړول. نو دوی د خپلو خلکو د دفاع په خاطر او د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ونمود کړل چې لارې ورته بند کړله او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دوی د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی،
یعنی اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی له افغانانو سره؟
ډېر تفاوت یې نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغه سږي.
حاجي صاحب، دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بندې، طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول، البته په نور افغانستان کې دا مسله نه و، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
طالبان خو ممن چې مش شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دي سره کړې، چې اوس داسې معقول جواب درته وایي داسې چې د ټولو خلکو قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چا اورو او یا دې کوم جواب وایي، تعلیم او تربیه وزارت یا دغه مسؤلین او چې موږ د ځنګل ترزلامل د مخي به د انجینر مکتبونو پرانیسو، نو په دغه وجه باندې هغه ترزلامل چې په کوم چې د وسپری کندهار ته نه دی راستولی په هنر ریاست کې کومه شوونه شي نه دی کړی.
یعنی ترزلامل د هر ولایت لپاره باید بیل بی او کډیټول لپاره یو شی وي،
دغه هغه په کوم ډول مملکت لپاره یو شی وي، خو امدي کولې او یا په یو ولایت کې سنتای په بل کې سنځي دا غوښتل کوم چې سبب ګرځېدل دي. نور خو دې په ټینګار سره مې شو ویل چې موږ د تعلیم او تربیه مخه نه نیسو.
مننه، سلامت اوسه. سپر صاحب، مخکې دې هدفي وژنو یادونه وشوه، طالبانو عمومي عفو اعلان کړ، په نور افغانستان کې تر ډېره حده پرې رعایت کړي هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومي عفو نه در رعایت کړي، یادار چې مشران په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسی نه دی، دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنې کوي، او حتی د سي راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډیره بیرحمۍ وژل شوی دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندیشمن دي؟
اندیشنه خوسته ما مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې تلويش کاله جنگ تر شوی دي، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدایان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفو کړې ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ غټ کسان او متوسط خلک او پایندورسپا خلک ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځینو مسایلو کې بعضې خودسره، په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندیشنه سته، ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د اته پالیسي ده چې وزیر دفاع هم وجه خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپل لیکو په تصفیه کولو هم اخته، هغه کسان چې د امارات اصول ته خلاف کار کوي تر اوسه او کسه د خپل صفوف څخه لیر کړي دي او د دې لپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها ده دا انتقامي حملو مخنیول ډېر مشکل او ستونزمن خبره ده، اما اندیشنه ستا اندیشنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېر زیاته مننه حاجي صاحب دستګیری، تاسو څه وایست؟ ښاغلی سپار وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخت ده. په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې، دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي په خپل منځ کې چې کوم قومندانانو جنگونه کړی دي؟